ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک درته خراب لاس وایم، او په دې خبرونه کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال طیب الله طیب سره یو مرکه درکړم. اور جن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړه، همدا اوسه ډاونلوډ کړه چې د اغه د لارې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفا او روانه توګه واورئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او مشال ریډیو سوشل میډیا یعنی فیس بک، انسټاګرام، واتس اپ، ټویټر او یوټیوب هم لري. تاسو فیسبوک ته ورشئ، په هغه باندې لایک وکړئ، فالو وکړئ، د غسی د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ، د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم دی، هغه فالو کړئ. هر ورځ تاسو ته تازه تازه خبرونه موږ درکوو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اغه مرکه چې تاسو مونږ په سر کې ویلیو. طیب الله خان طیب دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال دی، او د طیب الله خان اوس یو تازه نوی نثري کتاب هم چاپ شوی. په دې موضوع به هم ورسره خبرې کوو. او دا مرکه په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک کړي. دا د مرکه په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طیب الله خان طیب د پښتو ژبې شاعر دی او بیلابیل موضوعاتو په نثر کې هم لیکل کوي. د شاعرۍ درې ټولګې چاپ دي. په نثر کې هم تنقیدی مضامین، د لنډیو په اړه څېړنیزې لیکنې او د اکرام الله ګران په حق لیکنې په کتابي بڼه چاپ شوې دي. طیب تنزیه او مزاحیه لیکل د فقیر ګل خالص په نوم کوي، او په دې نوم یې هم درې کتابونه چاپ شوې دي. البته د طنز و مزاح په ورستي کتاب یې چې څو ورځې وړاندې چاپ شوې دی، د فقیر ګل خالص او طیب الله خان دواړه نومونه لیکلي دي. مشال ریډیو د طیب الله خان سره په دې اړه مرکه کړې ده.
سلامونه، ستړي مشه طیب خان صاحب، جوړ په خیر.
ډیره مننه راشد جان، تاسو ته د مشال ریډیو تاسو ټولو مرګرو او اوریدونکو ټولو ته مینه، سلامونه او درنه.
مبارک شه، دا غنوی کتاب به چاپ شوی دی. او کلک زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دا کتاب نوم څه دی او په دې کې څه دی، نظم دی، نثر دی، لږ معلومات یې ورکې نو خبرې.
نن راشد جان خادو صحیح، دا نوی کتاب چې دی دا نثری کتاب دی. د دې نوم دی اړنګ دروړنګ، او دا طنز و مزاح نثر دی. په دې کې تکلونه هم شته دی، مضمونونه هم پکې دي، واړه واړه نثرونه هم پکې دي، ټوکې هم پکې دي، او په ډیرو داسې خبرو باندې پکې په طنزیه انداز، په مزاحیه انداز باندې نیوکېم شوي دي، په ادبي اسناپ باندې پکې باسونه شوي دي. او په هغه کې تاسو دا ویلی شئ چې دا تنقید پکې ښه کافی برخه ده د تنقید، خو هغه تنقید هم په یو نوی انداز کې دی چې هغه د طنز و مزاح او د یو خوندور انداز کې شوی دی. نو تنقید هم پکې تر ډیره حد شته، علمي بحثونه هم پکې لکه په ادبي اسناپ باندې پکې هم څو مضمونونه شته دی.
طیب الله خان صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم معلومات اخیستل غواړي، نو د ځان په اړه کلک معلومات ورکړي چې چرته وزګېدی، کله وزګېدی، ادب ته څنګه راغلی، کم کم کارونه مو کړي دي او اوس څه کار کوئ؟
د شمالی اشنغر اوسیدونکو ما د شمالی اشنغر د ملکانو کلی شیرپاو کې پیدا شوی مې ما هم د دغه خاورې د سو نسلونو نه هم د دغه خاورې منګه میشته یو مساخیل مومند ابتدایي زده کړې مې هم دغه خپل کلی خواو شا کې کړې وې، وروسته بیا په پېښور کې نور زده کړې کړې وې، خو د پېښور زیاتره زده کړې زما هغه تخنیکي زده کړې او هنرونه وو. د ادب په اړه زه به دا ووایم چې زه نالوسته یم، زما تخنیکی دغه کمپیوټر او الکترانکس او دغه سیزونه د روزګار په لړ کې دا تاسو ته پته ده د ژوند ضرورتونه په سړی باندې ډیر کارونه کوي، نو دغه سم هم روزګارونه مې کړی دی او پاک جرمن پراجیکټ کې مې نومړی وظیفه تر سره کړې وه، او بیا مې د هغې نه پس خپل د الکترانکس او د کمپیوټر روزګار هم کړی و. دغې نه پس مې بیا په یو ایس ایډ کې او ریلیف انټرنیشنل کې او په ملل متحد کې وظیفې هم تر سره کړې وې، یو سرکاري اداره کې مې وخت نوکری کړې وې، او اوس دلته په اسلام آباد کې میشته یم، او په اسلام آباد کې هم خپل سخواري رو مزدوري روزګار خپل روزګار کوم. تر څو ادب ته دراتلو خبره و، نو ما چې په کوم ماحول کې سترګې غړولې وې پلار مې روزګار کوو، موږ به د سکول نه پس هم د هغه سره ناسته کوله، نو زما د پلار ټول محفل چې و هغه د شاعرانو او ادیبانو او د دې خلکو سره ناستې وي، د ته به هم خلک راتللو، او داسې څو ځایونه هم ما ته یاد دي چې زما پلار به هلته ناسته کوله، لکه ما ته یاد دي چې کومه د سایکلو زمانه وه، زه ډېر ماشوم ومه، زما پلار به زه په سایکل د کلي نه را روان کړم، مرزو ته به رالو، یو دوکان و په هغې کې د سایکل سازۍ، په هغې د پاسه لوحه لګېدلې وه به سید امین سوچي، نو ارواښات سید امین سوچي زمونږ د ډېرو زمانو ډېر مشر شاعر دی، اوس الله پاک دې وبخښي، وفات شوی دویم کال یې دی. دغسې بیا د پلار سره ما نور ډېر خلک داسې په ماشوموالي پېژاندل چې هغه شاعران ادیبان وو، زما پلار سره به یې ناسته کوله، پلار به مې په نصیحت کې او په خبرو کې او په ګپ کې زیاتره د رحمان بابا، موږ ته به په نصیحت کې هم چې څه خبره به یې راته وکړه په آخره کې به د رحمان بابا شعر ویلو، د حاجي محمد امین رحمت الله علیه ډېر شعرونه به یې ویل، یو خدا و چې د هغه مرید هم پاتې شوی و، هغه سره په دې تحریکونو کې او په دې جهاد کې موم ګرځېدلې، او د رحمان بابا دیوان چې دی نو دا زه ډېر په داوی سره ویلی شم چې د رحمان بابا دیوان ورته پوره په پوره یاد و. دغسې زما نیکه د مور پلار مې و، د مور د طرف په مې نیکه و، نو هغه عالم و او د جومات او د مدرسو سړی و، او یو ډېر نامتو سړی و، خو دا ما ته پته وه چې هغه هم شا په خپله هم شاعر و، اکثر به هغه د جمعې په بیان کې کله د حاجي محمد امین رحمت الله علیه و کله د رحمان بابا شعرونه وویل، کله نا کله به پکې داسې شعرونه وویل چې د هغې شاعر به داسې نامعلوم غونته کې و، خو شعرونه به ده وویل، هغه بیا ما ته وروسته پته ولګېده چې ده به خپل شعرونه ویل. نو د ادبي ماحول سره د ماشوموالي نه به زما یو ناسته شوې وه او لیدلې مې وه، او دغسې زما په خیال په کوم ماحول کې د ماشومانو په مخ کې د هغه وینو یو څه ناڅه د هغوی په ذوق باندې ضرور اثر کوي، نو دغه زما ته د کور نه میلاو شوې وه.
اسې دا خو عجبه غوندې کیسه ده، ستاسو په دې ځینو کتابونو باندې د فکر ګل خالص نوم لیکلی دی او په ځینو باندې طیب الله خان نوم لیکلی دی، او په دې باندې دواړه لیکلي دي. د نوې کتاب مو چې دی فکر ګل خالص د مضمونونو ټولګه او لاندې بیا طیب الله خان، دا څه کیسه ده؟
دا خو مراشد جان عجبه غوندې سوال وکړ چې تر ډېر وخت دې ته زه خپله هم حیران پاتې شوی یم، خو داسې و چې د ماشومتوب د عمر نه چې زه بیا لږ داسې د هلکوانی عمر شو، نو زما سې عادت و چې دا سندرې به مې بدلولې را بدلولې، سبل شکل به مې ولا ورکړه، که چېرته مشاعرو ته به دغه شوم نو د شاعرانو د شعرونو به مې پیروډي کوله، کله ناکله به مې په دروغ د چا غزل صدقه وکړه. بیا یو وخت کې راته د یاباسین صاحب ویلي و چې هلکه ستا سنجیده مزاج دی او سنجیده شاعري او نثر او دا مزاح که دی، دغه شو نو هسې نه چې لکه د دویم اکمل لیونی صاحب غونته کې چل د باندې وشي، د اکمل لیونی صاحب هغه مزاح دومره مشهور شو چې د هغه سنجیده شاعري بالکل تشا ته پاتې شوه. بیا داسې په سپېخې یو وخت کې وشوې چې هغې ته ما د طنز په جواب کې ویل غختل بس ما بیا ځان لا په فیسبوک د فقیر ګل خالص په نوم یو آی ڈی جوړ کړاغه داغې نه به می مزاحیه شاعری هم لیکل او مزاحیه طنز او مزاح نثر به می هم لیکو هغه لړۍ دومره وغځېده چې صد کتابونو عمر مواد ته جمع شو او د فقیر ګل چې کوم خلکو ته چې دا هم نه و پته چې دا فقیر ګل دې څوک خو بل ها مینوالې پیدا شو بل په هغې کې یو وخت کې خو ما داسې دا بې خیاله غونته کې واسې د خوند دپاره د فیسبوک لیکونه کړي وو خو بیا په کې یو وخت کې هغې کې چې ما وکتل چې دا خو دا طنز و مزاح او د دې په خاص کر په طنز و مزاح کې تنقید دا یو حیثیت لري نو ما بیا ډېر هغې کې ډېر سنجیده هغه طنز و مزاح ته زه بیا ډېر سنجیده شوم او هغې کې ډېر سنجیده طنز و مزاح راغې ښه لیکونه په کې راغله شاعري چې وه نو هغه خو د خالص په تصدقه باندې وه په تخلص باندې نو هغه ما د خاخۍ تاخۍ په نوم باندې هم د فقیر ګل خالص په نوم باندې چاپ کړه او بیا دا نثرونه چې دي نو د دې په منځ کې داسې خبرې رالې چې د دې مسؤلیت هم په کار دی څوک به پیدا اعتراض کوي چې دا خو ورک نوم دی نو د ده دا تنقید او دې باندې به مسؤلیت یې په کار دی نو دا اوس کتاب چې دی نو دې باندې بیا ما ولیکل چې دا د فقیر ګل خالص په نوم باندې لیکلی شوي نثرونه لاندې مې په خپل نوم ولیکه د هاغلی اقبال کوثر ماما په مشوره باندې هغه دغه مشوره را کړې وه چې په کار ده چې د دې مسؤلیت وي او لنډ غونته کې هغه چې مې ووایي چې د دې لنډ جواب هم کېدای شي نو لنډ جواب یې دغه دی چې دا د طنز و مزاح لیکلو دپاره هغه که نثر دی او که نظم دی یو قلمي نوم ورته ویلی شي چې د طنز و مزاح دپاره قلمي نوم دی نور په اصل کې بس هماغسې ده چې هلته هم زه مرم او دلته هم زه مرم
نو اوس تاسو دغه فقیر ګل خالص کردار ختم کو کنه د دل خو به اوس هم لیکل کوي په دغه نوم باندې
نو فقیر ګل خالص لکه څنګه چې د هر انسان د ننه د ډیرو مصلحتونو په منځ کې هم د ده په وجود کې د ننه یو شوخ او شنګ ماشوم ژوندی وي نو دغه فقیر ګل خالص هم د دغه شوخ او شنګ ماشوم په څیر د خوند دپاره را پیدا شوی و او چې تر څو یې خوند ووي به او که خوند یې ورک شو نو دی به هم ورک شي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو
پزان باندے دو کھائے کھڑم صدا سے پنی ملا رہی لائے کھڑم سم خوشا لجونو خو خفائے کھڑم سر قربان وای نسی دا یاری تر میا زیات کھ دای نسی مینا شی پزڑ پسوال سارے نسی کے جی خون کے جی وقت انتظار یما چھ سکے جی سچے پہ قسمت وی بس آغا کے جی سنگ بویس پین جانا نرا نہرے گینا زمین جانا سے لخدا یا خوڑم گلورین جانا تل کا موسم ہندے بدل سلے ماں کا
خو د دې ټول کلی ملکایه ناز بده خود وړم د ناز لایکه وای جلی سونا پزړک لکایه بستر گے بدلوی آران پری شما مالی دلی دیارا غریبی کسوا و جانا ننور ملنگی کسوا یارا یوستا غم بل جدائی کسوا یو بل سر ہمیشہ کھو نہ کھو نفرت لچا سا نہ کھو
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
سندر تاسو وردا اوس بیا د طیب الله خان طیب سره خپل مرکې ته دوام
ستاسو د لوستون کې چې دی نمبر خو تاسو ته هم عکس العمل راځي فیډ بیک په خلک درکې د ملګری بسوي یا په دې ټولنیزو رسنیو سره لیکل کوي سو په کمنټ کې تاسو په پوسټونو د طیب الله خان لوستون کې امینوال ډیر دی کته فکر کول خالص
چې جان د دې خبرې جواب خو زما په خیال زمانه خطه کولې شي زکه چې فقیر ګل او ز دوانه ستانه زیات هیڅوک دې نړۍ کې زما په خیال نه پیژني نو د فقیر ګل خو زه په دې مطمئنه م چې دا غل وستون کې سوک دی خو زه او ته یو مام لوسته دی او تاسو هم لوسته دی نو زه په دې خبره مطمئنه م چې کم از کم دوه بازوقه لوستون کې د فقیر ګل شته تر څو زما خبره ده نو زه هم الحمدللہ پدی خبر داس سو مرگری پی جنما او چی بازو کا مرگری دی دو سلور دی او ما تدا پتا دا چی آقا زما سنجیدہ لیکل لولی ما او زما شیرم لولی نو ما دا پارا زما پا خیال دا گا یو سو سنجیدہ ملگری او بازو کا ملگری چی پاگے که تهم یو زما مرگری ما دا پارا دا دروغ جن شوخرت نا و یا دا حسی شوخرت نا دا گا دو سلور بازو کا او پوها ملگری زیاد تی او دغه مال ډیر د قدر وړ دی زه په دې مطمئنه ما الحمدلله چې د فقیر ګل هم یو اصول وستون کیشتا او زما هم شتا نو یو څو کرخې زم مولی کما هغه مې دی ته حسوي چې زه ولي کم
تاسو د چرسده ادبی تنظیم صدر هم یې دا تنظیم څنګه جوړ شو په دې کې سوک سوک دی او سکارونه کړی دي تر اوسه څومره وخت وشو چې جوړ شوی دی
چارسده کې د عمرونو راهسه پنځه یا دیرش یا پنځه دیرش ټولنې هر وخت ادبي ټولنې موجود وي. دغه ټولنو یو وخت زما په اند خوشحال بابا د دغه شعر او یا دغه ګیلې په نظر کې نیولو د پاره چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو دغه ټولنو مشرانو راټول شو او هغوی دا فیصله وکړه چې د چارسده په سطح باندې یو تن مرکزی داسې تنظیم جوړو چې دغه ټولې ټولنې په یو ټغر باندې راټولېږي. نو په دغه بنیاد باندې بیا د چارسدې ادبي تحریک بنیاد کې خوده شو. د درې کاله مخکې د دې بنیاد شوی و او درې کاله پوره کېدونکي دي. دغه ټولنو زه به دا ووایم چې د دې اوس تقریبا د چارسدې د درې تحصیلونه دي. د دې درې تحصیلونو لکه چارسدا، تنګې او شبقدر د دې درې واڼو تحصیلونو تقریبا ټولې ټولنې د دې په دې یو ټغر راټولېږي، دا ملګري دي. او زه به دا ووایم چې یو خدا دی چې دغه خبره کوو چې دې تر اوسه څه وکړل. نو چارسدې ادبي تحریک د چارسدې په سطح باندې د ټولې ضلع چې کم زموږ مشرانو په هغې کې څه ارواښاد مشرانو د هغوی په یاد کې دستورې وکړې، او چې کم زموږ هغه مشران دي چې ضعیف شوي دي یا کمزوري شوي دي یا آخري عمر دی، د عمر په وروستي پړاو کې دي، نو د هغوی د نمانځلو په دستورې هم پکې وکړې. په دغه لړ کې مونږ لکه غټې دستورې هم کړې وې، لکه د ګران باچا تلین یا د اشرف غمګین صاحب تلین هم پکې کړو. تذکرم د تحریک د دغه د سوري لاندې چاپ شوی ده. او زه دا ویلی شم چې لکه د اتفاق هغه برکت ما دا ولیده چې اوس د چارسدې د دې درې واڼو تحصیلونو د ادبي ټولنې د دې تحریک په وجود کې د راتلو نه پس ډېرې زیاتې ټولې فعالې شوي دي، او ټول خپل په خپل خپل ځای کې اکثر ډېرې دستورې هم کوي او مشاعرې هم کوي. د هغې د کبله په چارسده کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوي دي، او دومره ډېرې شوي دي چې شاعران زما په خیال چې هغه رسېدل ورته هم په دغه کې دننه ګران شوي دي.
تاسو په اسلام آباد کې اوسیږئ او چارسده کې د تنظیم مشري کوئ، دا ګرانه نه ده تاسو لپاره؟ دا خو پکار دی چې یو مقامي کس وي هلته، څنګه تاسو مینیج کوئ هغه د چا خبره؟
ناسې خود اسلام آباد نه چارسدې ته مشاعرې او یا دستوري لتللوم آسانه نه ده، ګران نه ده. نو بیا د مشترسو د مشرۍ خبره ده، نو مشرۍ خو اسې هم ګران کار دی، د کور مشرۍ هم ګرانی. نو ما ته خو ګرانه ده، خو د تنظیم ته پیسه ډېر اثر ځکه نه غورځېږي چې د تنظیم پوره کابینه ده، مشران دي په هغې کې، د مجلس عاملې چیرمین دی، د شورا چیرمین دی، بیا جنرل سیکرټری دی، بیا سینئر نائب صدر، نو هغه پورا یو تنظیمی ڈانچه ده. په هغه کې ډیر پوه مشران دي، او زموږ سره په دې تنظیم کې ډیر د ادب درانه نمونه مشران دا ډیر موجود دي. نو داغوی زه خو بس هسې په یو داغوی هغه مینه ده، او چې زه ځان سره راټینګ کړم، او بیا صدارت هم لکه زما په نسبت باندې په دغه ټولنه کې په دغه تحریک کې ډیر داسې مشران دي چې داغوی په وړاندې زه د دې صدارت حقدار نیما. هغه زمانہ ډیر لوی نمونه دی، په ادب کې ډیر لوی خدمات دی، مشران دی، عزتمند دی، خو بس دا د هغه مینه ده چې زه صدر کړې ما، او باقی هغه زه صرف زیاتره دغه ما وی نه دغه یو معذرت کړې ده چې کم زه تر سیدې شم. د دې دومره ډیره ټولنې دي چې ټول هفته چرته کله یو ورځ د یو ټولنې بل ورځ د بل ټولنې سو دستورې او پروګرامونه وی، خو دی الته دغه نور مرګري چې زموږ مشران دي هغه یو بل سره ټول په دې کې شامل وي. ما ته یو دغه دوی را سره دا مهرباني کړې ده چې دغه اجلاس په میاش کې زمونږ یو ځل اجلاس وي، نو هغې ته به راځي. نو هغې ته زما اکثر دا کوشش مې وي او چې ځان ورته ورسوم. زما هم کور کلی هم دی، نو یو ځل خو اسې ما ته تګ وي، نو بس په دغه طریقه باندې روان دی.
تاسو داسې یو خواره ور لیکل کړی دی، یعنی شعری مو هم کړی ده، او شخصیت نګاری هم یعنی ګران باچا باندې کتاب لیکلی دی، او بیا مو په لنډۍ باندې ټپه باندې یو تحقیقي غوندې کتاب هم لیکلی دی، تنقیدي مضمون هم لیکلی دی. نو دا داسې ګرانه نه وي چې په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې یا په بیلو اصنافو کې تبازمئی کوئ؟ په کار نه ده چې بس یو اړخ ته مو پام وي او هغه به خراشي که نه.
راشد جان دا پدې خوب زده وایم چې دسې ارادتن زده دی ټولو سیزونو کې د یو شی لیکوالم نیمه زب پدې خبره باندې د الله پاک ډیر شکر گزار یم چې دا دا یو خبره ماته تسلیم ده چې ماته سمو دا وړاندې ماته دا احساس شوی چې دا شاعری چې نو د دې دا کسلک ډیر ما سره هنر دی نو دا ماته الله را کړې ده ما اور پسې نه خواري کړې ده نه اور پسې ګرځېدلې ما نو زه دغه ویلې شم چې شاعر بنیادی شاعر ما سب هغه چې کوم فطری خبره څوک کوي نو هغه تاسو زه دې دلې مدنیز دی نه خو که زه د ځان په اړه وایم نو بس ما ته د خدای الله پاک د طرفه سلګ نو غونته کې برخه د شاعرۍ دغه شوې ده دغه نور ما ارادتن کلم سنه دي لیکلي خو تر څو د شخصیت نگاری تاسو پکې خبره وکړه نو شخصیت نگاری ما ارادتن نه دي لیکلي خو د ګران بچا سره زه به دا وایم دا غیره کرامات او دا غی د غمینه برکت چې زمانه په دا لړکی او دوه کتابونه ولیکلې شو بیا دا نور نصرونه یا تنقید دا هم دغه څه شوې دي چې سب مخې تر اغلی دي سپې خښوې دا او بزه سلیکلو ته حسولې منو اغه ما کله د تکل په شکل کې او کله د نصر په شکل کې او کله څنګه لیکلې دي خو ارادتن مې نه دي لیکلې ارادتن مو شعر مو نه لیکم مخ کې به مې لیکو کله نا کله راشي نو بس دغه څه یو چې سب دغه شوې دي خو زه دا نه شم ویلې چې باقاعده ته دا سی د دې ټول سیزونو لیکوال نه ما خو په پیخه کې را نه ولیکل شي
د اسلام آباد ادبی فضا څنګه د عدالت غونډې کیږي ادبی پروګرامونه کیږي کنه کیږي تاسو ورځي کنه ورځي
او په اسلام آباد کې خو سو خو په اعلی ادبی تنظیمونه شته دي اغي باقاعده میاشتنی اجلاس هم کوي او وختن په وختن نور دستوري او غونډې هم کوي بیا سپکې زمونږ استاد وونته کې د مرګري لکه راز خفیم دی او تاسو مونږ پکې کله بغیر د ستنظیم هم د راز خفیم په ځای کې کله او کله زما په ځای کې او کله د نعیم خان توري په ځای کې راجم کیګو نو زما په خیال دغه په ادبی حالو زلو کې راځي چې ادبی ملګری راټولېږي او یو بل سره ناشته او محفلونه را جوړي نو اسلام آباد خدای آباد دی په ادبی دور باندې
د معاصر ادب چې دی اوس چې کما کیسه لیکل کیږي شاعری کیږي شعر لیکل کیږي خاکا لیکل کیږي تکل لیکل کیږي دغه څه د تخلیقي ادب چې دی معاصر اوس وخت کې دی په اړه مصر نظر دی څنګه دی معیار یې
یانه د تخلیق پاړه کده معاصر لکتا سو د خاکي خبره وکړه د تکل خبره وکړه قصه دا یا نظم دی غزل دی نو زما خیال دی چې په دې اړه خو دا وخ په پښتو ادب باندې خصوص پرلې دی د زمونږ نه دا زمونږ دور زمونږ نه لګ دا د مشرانو دور په دې کې ډیر خ غزل جدید غزل پښتو ته خ ډیر رااله دغه سکه مونږ د خاکو خبره نو د خاکو ډیر خخ خاکی وړاندې را لې ډیر خوندور خاکی بیا د خاکو ډیر خ کتابونه راغله زکه نمونه اخلم نو بیا به قصه لګ نور غره نشي د دې قبل صرف دومره ویلې شم چې په دې لړکی ډیر خ تخلیقی ډیر خ کار شو او په دې طرف باندې زما په خیال زه خو ډیر مطمئنه ما چې زما د ذوق مطابق ما تدیر سيزونه وړاندې را لل چې ما ولوستل کتابونه ولوستل دغه یو خبره کولی شو چې لکه بل اړخته که د ذوق خبره کو نو دا به کېدی شي چې د دې معیاري لیکونکو به لوستون کې کم وي یا به شهرت هغومره نه وي ځکه چې دا داسې د ټیک ټاکرانو غونته کې د ذوقونو دور دی او څه چې مخې ته راځي نو دغه وختي شیان چې څه دي نو د هغوی شهرت دی او هغه ټیک ده چې په میډیا باندې به ډېر خواره وي خو دا خو په هر زمانه کې وي او بیا وروستو څه وجود یې پاتې نشي کوم ته چې مونږ معیار ویلې شو نو د تخلیقي معیار په اړه باندې زه د دې دور نه ښه مطمئن یم چې دا ښه موړ دور دی په پښتو ادب
په پښتو ادب کې د موجوده تنقید چې دی کره کتنه دا څنګه روانه ده یعنې کره کتونکي شته نشته ښه دي بد دي معیار په لحاظ باندې تاسو په کوم نظر ورته ګورئ
چې جانه د معاصر تنقید پاړه او زما په خیال چې د ویلو مونږ سره ډیر سنشتا زبې واقعیت سره شریک کم چې زمونږ یو مشر دی اجي صاحب دی جرګو مرکو کې هغه خلک خبره تغوګ دی او ډیر تاثیر دی پکې هغه پسې سمرګری رااله لو د جرګې په شکل رااله چې اخوا یو دوه فریق وو خپل منځ کې شر کړو نو دغه ملګری رااله د ته ویل چې مونږه جرګرا جوړو خو ته به د دې جرګې مشرې نو اجي صاحب ورته وویل چې یاره زه خود په دې جرګې کې کینم د سره نه تاسو پاتې شوه د دې مشرې نو زه په دې جرګه کې نه کینم دغه جرګیزو د اجي صاحب نه تپوس وکړو چې دا خو د روغې خبره ده نو آخر ته پکې ولې نه کینې نو اجي صاحب ورته وویل چې دغه دواړه فریقو کې د یو فریق سره زما خپل هم سزاتیات داسې شته چې زما په زړه کې ورته څه خبرې پرتې دي او په اسانه ژبه به داسې ووایو چې په زړه کې مې ورته بغز دی نو زه هلته کېدای شي د حق او د الله د رضا خبره ونه کړی شم او زما ذاتی جذبات په دې کې را شامل شي نو زه دلته چې د تنقید کم سوینما ادا په معاصر کې سروازو کې داسې سسیزونه مې د مخې تیر شو چې په هغه کې ما دا ولیده چې لکه په دې کې ذاتیات شته دی او دا خبرې مې مولی دی په خپله ما سره داسې وشو چې ما ته داسې ښکاره شوه چې بعضې خلک د رای اختلاف چې دی نو هغې نه هم ذاتي اختلافونه جوړی او ذاتیات هم تجربه جوړی بل د تن د نقادانو په رویه کې ما داسې څه یو خبره ولیدله د رحمان بابا یو شعر را ته یادیږي چې دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه د دلبرو په کوسه دلاور مشه نو ما د سې په رویه کې داسې ولیدل لکه چې هغه دلاور دی او لږ زور هم لري نو د تنقید په اړه زما خیال دا دی چې کار کول غواړي او مونږ داز د کول به غواړي چې د رای اختلاف په څومره پیدا راوړي چې هغه په عقل او په پوهه باندې په هغې بحث وشي او د تنقید څومره ضروري دی او څومره فائدې لري په دې باندې زما په خیال چې لا کار کول ډیر ضروري دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره
ملکنا د سر خمارا چې دې خپلم نو خبر کړې او و دې و ما چې دې خپلم نو خبر کړې او و دې و ما
زړه په وخه کیږي ور بل خون دې چې په زور ای وړو ما اے ور بل خون دې چې په زور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
دغه نوې ټکنالوژي سره ټولنیزې رسنۍ راغلې کنه ټولنیزې رسنۍ چې راغلې نو دوی په پښتو ادب باندې څه اغېز وکړ اثر یې څه دی د ټولنیزو رسنیو په پښتو ادب وده یې ورکړه معیار یې وغورځو خراب یې کو ښه یې کو عمومي اثرات یې څنګه دي ښه بد دواړه که په نظر کې ونیسئ
په هر دور کې زمونږ د دې رسنیو نه مخکې دور کې د ذوق خاوندان او بې ذوق او بد ذوق او دا ټول موجود وو نو رسنۍ خو یو دا وکړه چې هغه کوم بد ذوقه یا بې ذوقه دا به په د شاعرانو ادیبانو په خوا کې تاویدل را تاویدل نو هغه په غونډو دستورو کې به هغه څه مخکې روستو کړل او دغه خلق د دې رسنیو په ذریعہ باندې دروسته کېدو په زیات زیاتره مخ کې شو نو دغه یو غیز هم کړي خو بل اړخ ته کوم وګورو نو د هر سیز او دغه ګټه او تاوانونه دغه وینور دی ګټه هم ډیره زیاتې راوړي چې ډیر بازو کملګری پکې د یو بل سره بلد شو او ادبي باسونه پکې بازه ګټه ور باسونه ما چرته ولیدل زیاتره خو ا چې کوم باسونه کیږي هغه تاسو هم ګورئ او ما یار ام تاسو تخکاری خو جداد چې د ذوق خاوندان چې دین او هغه وسم زیات تر په خپل تخلیق او تحقیق او لوست او په دې سيزونو کې دا غوي د دې په نسبت زیات دغه کیږي. خو بیا د املا خبرې په کړهاله د یو بل سره د هر څه شریکیږي، نو زما په خیال چې ګټه هم ډېرې راوړلې دي، لاسته راوړنې هم ته ډېرې شوې دي، او بازوق ملګری هم پکې موجود دي، نو د هغې په وجه باندې څه د ذوق مطابق او د معیار په لړ کې هم دې سنا سمرسته کړې ده.
د نورو شیانو سره سره تاسو په تحقیق کې هم لګېلرې ګوتې وهئ، نو اوس چې د کوم تحقیق کېږي په پښتو کې؟ یو خو دغه سندي تحقیق ته چې په دغه پوهنتونونو کې تعلیمي ادارو کې کېږي، او یو ځنه خلک ته خپل شوق نه کوي، دواړو ته په کتو سره په پښتو کې د تحقیق یا د څېړنې د معیار په اړه ستاسو څه نظر دی؟
سندي تحقیق خو پخوانه موجود و او خلکو به کو، خو هغه هم په یو قسم باندې په هغه وخت کې شوقي تحقیق و، ځکه چې په هغه وخت کې دا سند چې دی نو دا دومره لوی حیثیت نه و او نه دومره ضروری و. د کله نه چې دا زیات ضروری شو، لکه د پروفیسر د پاره ډاکټر ضروری شو او دا د روزګار ذریعه شوه، نو د دې صورت بدل شو. تر څو د معیار خبره ده، نو لکه زما خبره تاسو وکړه چې لکه ما مثلا په ټپه باندې، نو زما دا شوقیه تحقیق چې و نو دا هم د ضرورت د مخه را دغه شوی، نو زما په خیال شوقیه تحقیق چې دی دا د څه ضرورت د وجې په دغه کې راځي. په زما په ټپه باندې د تحقیق کولو هیڅ اراده او هیڅ شوق نه و، خو زه به ګیر شوم یو ځای کې هغه به زه دا ووایم چې د ټپې د مینې د کبله، ټپې سره د هر پښتون په شان زما هم څه یو حد مینه ده، هغه زه ګیر شوم، نو بس هغه شوقیه تحقیق شو. بیا هغې دپاره د هغه خپل ضرورت دپاره ما هغې له څه حوالې او څه خواري او څه وکړه. او بیا دلته چې بیا موږ د سندي، نو زما په خیال معیار د شوقیه تحقیق ډیر لوړ دی، چې هغې کې ضرورت هم نشته دی او روزګار هم نشته دی، او د مینې نه کیږي، نو د مینې کار کې خیر او برکت خامخا سیواوي. بیا که د سندی تحقیق مون خبره کو، نو په دغه حالت کې بیا یو هغه د فقیرګل خبره راشي او یو زما راشي، نو د فقیرګل هغه خو هغه لیکلي حالت کې ډېرې په دې پروفیسر او په دې ډیګریانو باندې په دې سندی تحقیق هغه ډېر لیکل کړي، او که زما خبره راشي نو که ستاسو خوښي، نو زه په دغه لړ کې صرف یو نظم د خپلې مجبورۍ تاسو ته ویلی شم.
ارشاد ارشاد، دا خو به نور هم خوند وکړي چې د پوښتنې ځواب په نظم کې وشي.
خجی نظم تسلی نوم دی، که استای منو خلق خپکیگی، ایب که خای منو خلق خپکیگی، که حس نوایم نو جرم را تخکاری، که سوای منو خلق خپکیگی، ساتندو یا چی ده دیرو عقیدو دا، یا ورغون دی نقطه ده دلیدو دا، ده تزهیک جوگه خو ندل ادبا، که خرسنگ نخ جوڑ پتندو دا، چا تا حد چی ده ادب و احترام ده، د پیزار سره چایخه هلته ګام دی، زړه خوای چې په زړه باندې تیر کړه، ګور که ګران دی نو د مړي خو ناکام دی، چې خبر وي نو هغو ته بس ستای، چې ډیر پوهه وي هغه ته بس خای، که اوده وي نو هغه خو به بیدار کړي، ځان اوده کړي ښه نو ده ته بس وایي، هغه جرنده چې دل کړي خواري ده، چې جاري وه نو لا هغسې جاري ده، او ځان په دغه تسلی کړه شیخ پری ده.
وا ډیر ښه،
ځان په دغه تسلی کړه شیخ پری ده، غلی کې نه چ په خپل دی بهتری ده.
اوس په کومو کتابونو کار کوي؟ سمو د لاس لاندې د دې کتاب نه پس نور هم سره روان دي ستاسو کنه؟ یو سمو د دمه کوي ورته،
یا نه دا خو به خدای ته پته وي چې مخ کې به سلی کو او سبا مخ ته راځي. خو کوم چې تیار کتابونه دي نو پاغه کې چلا پراته دی، یو بسر کې یو کتاب و، هغه خو ما اوس هاغلی سلیمان کامل ته لیږلی و، هغه بس ترتیب کړی دی، او د دې کتاب اړنګ دوړنګ خورالو، د دې نه پس بیا هغه زما خیال و چې چاپ بشي. دغه سید بولا بابا ملنګ په نوم د ګران بچا ففن او شخصیت باندې ما یو کتاب لیکلې ده، یا غرا سره پروت ده، د شاعرۍ کتاب ده، یاغه تم نومو میخه ده، بیا د رحمان بابا په فن او شخصیت ما د خرقه او اطلس په نوم لیکل کړی دی، یاغه پراته دي، خاکو کتابونه دي، ناول ده، د شورشورۍ په نوم یو د طنز او مزاح یو دغه ده ما لیکلې ده تقریبا، دغه سی د اردو شاعرۍ کتاب دی، بیا خاکی دی، نو دغه سی سیزونه دی چې هغه ما سره تیار پراته دي، خو حالات دا سی دی چې په وخت په وخت چرته ورته ساز شنو یو نیم کتاب تیرا چاپ کو که نصیب وو دغه به هم چاپ شي.
د پښتو ادب راتلونکي څنګه در تخکاری سهیله لرای ته نه خوشبین یا ورته کنه نه هیله یا مایوس یې؟
ان خود پښتو ادب راتلونکي ډیر روښانه دی، علت یې دا دی چې لوستي خلک پکې ډیر رااله، ډیګری پکې رااله، پی ایچ ڈی او ایم فیل او د بی ایس ایم ایس لیول پکې په دغه کې رااله، لوستي خلک به پکې ډیر شي، نو زما په خیال خو راتلونکی ډیر روښانه دی، د وخت په وخت سره د دې لوستونکي هم زیاتیږي او په ادب باندې پوهه خلک هم پکې زیاتیږي، نو راتلونکي په اړه دغه ویلی شو چې بس ډک د ګلو به چمن وي، موږ به نه یو، بلبلان به پر افتن وي، خو موږ به نه یو.
نو لیکوالانو ته څه پیغام لري چې کم کم شیان په نظر کې ونسي، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
انا که د نو ځوانانو خبره کو نو ستا یو شعر را یاد شو چې بلکې دا نیمه مصره کاپی ګڼم چې ښه ده چې لاړه ځواني نور ستړی کړی وم، نو په ځوانۍ کې نصیحتونه څوک کله اوري؟ ګنې زما یو وخت کې دا و چې کله به داسې د پیغام خبره راله نو د زړه نه به مې هغه خبره کوله، اوس مې ورو ورو هغه د زړه زور خاورې شوی دی، خو د زړه نه به مې خبره د دې علته کوله چې زما دا ډیر پوخ یقین دی چې لوړ معیار چې دی نو دا لوړ کردار او لوړ شخصیت ضرور غواړي. په ادب کې چې کم خلک ژوندي پاتې شوي دي او نوم یې موجود دی، نو زما خیال دی چې د هغوی هغه تخلیق کړي ادب سره سره د دغه خلکو ډیر لوړ کردار او شخصیت هم لره. بل دا وی چې زما ته خود دې ادب پیغام که زه په خیال وکم نو هغه د سړیتوب پیغام ښکاري، نو چې یو سړی په خپله سړیتوب ولري نو زما په خیال د هغه پیغام چې دی نو هغه به اثر ضرور بیا لري. نو په کار زما دا خیال دی چې خپل کردار باندې خواري سړی وکړي او د جوړولو کوشش یې وکړي.
زمونږ د اوریدونکو خو ډیر بازوکه خلک دي، دوی ادب هم پوهیږي او د شعر نه خوند هم اخلي، نو تاسو نو به هم یو غزل اوریدل غواړي؟ البته په ترنم کې، ځکه چې تاسو ترنم مشهور دی او کې دې چې زمونږ اوریدونکو هم مخکې چرته تاسو ترنم اوریدلی وي.
وای راشد جان، استا مینې را باندې دونه سوالونه جواب کړل چې دغه یو رعایت پر اثره ته وکړي چې دې ترنم نه بم او بخي، ځکه چې هر وخت هم دې ته زور نه وي، خو ته خو زورور یې. مل را سرستا د مینې خیال د نور سن دی، مل را سرستا د مینې خیال د نور سن دی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سن دی، ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سن دی.
واه،
ستا په ډاډ مشغول دے دای ژوندون گنے جانا نای، ستا په ډاډ مشغول دے دا ژوندون گنے جانا نا، ژوند دنیا ټول سے جنجال دے نور سن دی، ژوند دنیا ټول سے جنجال دے نور سن دی، ستا نامے ہم ستا د کرم سوال دے نور سن دی.
ڈیر علی ڈیر علی.
نفس چی پا خون خون یہ غگوی دزڑ مڑزتا، نفس چی پا خون خون یہ غگوی د زړه مړز تا، دا غابولاره نشات جال د نور سن دی، دغه بولارې نشات جال د نور سندي ستانه می هم استاد کرم سوال د نور سندي
آه
تا تا خسانو په ساده ساده لفظونو تا تا خسانو ساده ساده لفظونو شیر کې می وایل د زړه حال د نور سندي
ډېر ښه
شیر کې می وایل د زړه حال د نور سندي ستانه می هم استاد کرم سوال د نور سندي خوان کوي طیبه چې د هر چا نای ووري خوان کوي طیبه چې د هر چا نای ووري او منا د ګران غزل کمال د نور سندي
واه واه
او منا د ګران غزل کمال د نور سندی ستا نامې هم استاد کرم سوال د نور سندی مل را سرستا د مینې خیال د نور سندی ستا نامې هم استاد کرم سوال د نور سندی
طیب الله خان صاحب د ادبي تنظیمونه او جرګې دوی څه رول دی څه کردار دی د ادب په پراختیا کې په پرمختګ کې په وده کې یا د ژبې لپاره د دوی وجود څومره اړین دی څومره ضروري دی د ژبې د پرمختګ لپاره د وده لپاره
راشد جان نو په ادب خو زما په خیال په خصوصي توګه پښتو ادب خو بس دغه جرګو او ټولنو ته پاتې دی او ټول کردار هم د دې د تاسو زمانه زیات لیدلې دي افغان ادبي بهیر چې په پیښور کې څومره خلک روزلي او مرکه چې څومره خلک روزلي دغه سدا چې سونه دي زمونږه تربیت کې چرته شوی دی او یا نو څه د دې مشرانو نه اوس د کړي دي نو دغه د ادبي ټولنو په برکاتو باندې اوس د شوی دي ادبي ټولنې اوس هم ډیر کار کوي یو بل سره ناستې لیدل د کتابونو چاپ کول مخکتنې دغه کتابونو د خپلو ټولنو د مرګرو مخکتنې بیا د نورو مرګرو د کتابونو دغه تعلقونو د وجې هغه مخکتنې کول او راغونډېدل نو زما په خیال په ادب کې خو چې سدي پښتو ادب خو بس همدغه ټولنو ته او دغه ادیبانو شاعرانو ته پاتې دی نور خو نه سرکار شته او نه سرکار شته
ډېره مننه موږ ته د وخت راکولو طیب الله خان صاحب په مخه مخه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د طیب الله خان مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی دا خدای پامان
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
کبد ہیریم زچ قدم پا قدم گدم تا یادو ما پلا رزم تو بی اوباسم ستا زیار تو بمخلی لنرازی نا او نرازی نا یو یو ستم دی پا ما کرز دے خودے بمشتکڑی دروا پس بیگرا نکڑا ما تدی داخ پل یادو نسم کڑا زبت زڑ دروا زبند در تکڑا ما او در تکڑا ما سمر بی خوند او زندگی دا چی بین جوندی ما خامونا خپل ارمانونو کی دفنیم زخپل مزار دزان پخپل ایم میانا او یم میانا لکستا پتا مینیم لکستا مزڑ خوگیگی لکستا پتا مینیم لکستا مزڑ خوگیگی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا مزڑ خوگیگی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا مزڑ خوگیگی می دروازہ دا زبا پدغا دروازہ جنت لزما کمور می غگا را باندی اوکڑی لمنز بنیم پریگ دمتات بے کو ما بے کو ما چی دجونت خی پرز مورا کلنا زوانے شونا او زوانے شونا چماؤ تا سر یو زیو پجون ببیارا نشی حغا سے بختونا نن پا ایمان ایمان بوایو زمونگ پشان بسو برباد مینا کی وینا مینا کی وینا یو توی مان چرت ہیر نشوی یو زوم تا چرت یاد نشما زو سم آغا سلا در پدریم ز چرت ستان پس آباد نشما ز چرت ستان پس آباد نشما سبا پکلی کی اختر دے سبا بٹول یارا نیوزے ناستوی میانا زمو سافر پا بلوطن یم زیادہ امبد یارانو میں فلونا او میں فلونا دبارانی موسم لدر سکن خبر وینا نن میں سبلا شانت یادی گی باران وری گی منگ جدا دیو بلیونا دیو بلیونا دہرش پی نپس سہر وی خودے خوب دا وقت نہ ہم تیر گڑی میانا حغچ تیر شول کمال وقت نو نا وقت نو جدائے خلق خوشالا وخا زما اوستا پا منس کی یو سڑی جرگا و نکڑا ما در تستا دا بلتانا وقتو نٹول در یاد کرل نیاز بی نیار تا دا تیر جندن کی ساو نکڑا ہے نیاز بی نیار تا دا تیر جندن کی ساو نکڑا
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینہ